السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې ګړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي، خو در سره مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې سبا له د امن جرګه کیږي او د هند په نیو دلی کې په 14 کې شاوخوا 14 تنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل، په اسلام آباد کې د ځایي عدالتونو د گاډو په تمځای یا پارکینګ کې سانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوې دي. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي جمشید خان چې د پیښې په وخت موجود وو، مشال ریډیو ته ویل چې نن غرمه په موټر سایکل سپور سانمرګي بریدګر دغه ښار په جی 11 سیمه کې د کچهره د گاډو په تمځای کې ځان ته 14 ورکړه، چې لامل یې 12 تنه وشل شو، یو شمېر نور زخمیان شول. بلخوا د اسلام آباد پیمز روغتون په بیان کې ویلي دي چې التا 12 مړی او 21 ژوبل کسان ور وړل شوی دي. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه دا منلې، خو پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ډرون برید شوی دی. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د بنو په سر دی خیل کې شوی ډرون برید کې درې تنه بجل شوی او یو شمېر زخمیان شوی دي. هلته هم نن په بنو کې ناپیژندو وسلوالو یو پولیس والا وشل دی. پولیسو مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن سحر نامعلومه موټر سایکل سپرو وسلوالو د هوید تاڼې په حدودو کې د صدر تاڼې د پلټنې د سانګې په پولیس سرتیری ډسې وکړې او تختیدل. تر اوسه چا د پیښې ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان فوج وایي چې د کوز جنوبي وزیرستان په مرکزی ښار واڼا کې په کیډټ کالج د وسلوالو برید ناکام کړی او دوه وسلوال یې وشلی دي. د پاکستان د پوسټ اماډیکو سانګې ISPR پر ناوخته په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د هم هغې ورځې په سحر وسلوالو له بارودو ډک ګاډی د کالج له دروازې دیوال سره وجنګوه. بیان زیاتوي تر هغې وروسته دوه وسلوال وژل شو، درې نور د کالج ودانۍ ته ننوتل او هلته ډسې پیل کړی. پوز وای درې واړه وسلوال د کالج په یو سنډه کې محاصره کړل شوی دي. د پوز په خبرې کړي لامیه کې دانی دی ویلی شوی چې آیا دغه درې وسلوال اوس هم د کالج په ودانۍ کې ډزې کوي که څنګه. همدارنګ د وسلوالو په برید کې د پولیسو پوځي سرتیرو او لسی خلکو د مرګ ژوبلې پړه هم سنې دي ویل شوی. پوځ البته وایي چې هلته عملیات دوام لري. د پیښې ذمہواري جیش الهند وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي چې کومې تګلارې د ولس په ګټه نه وي، د هغې به مساهمت کوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې نن په پېښور کې خبریالانو ته کړي چې پاکستان تحریک انصاف ګوند سبا ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د امن جرګه رابللې ده. وزیر اعلی زیاته کړې چې په امن جرګه کې د ټولو سیاسي ګوندونو او صوبایي اسمبلی د غړو په مشوره په صوبا کې د امن قائمول لپاره یوه پالیسي جوړوي.
20 سالو سے جو پالیسی آتی آ رہی ہے جس دشلو کلونو نہ چکو روانی دی نو پہاغ کی نہ د خیبر پختونخوا حکومت کینه ولې شوی او نه پکی دوی د ځایی پارلیمانی غړو خبریالانو او مشرانو سره مشوره کړی ده. بس د برنه شاهی پرمان جاری کیږي چې دا پکار دی او دا نه دی پکار، خو اوس به بیخی داسې نه کیږي.
عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، فی او سنو نورو ګوندونو منلې ده چې په جرګه کې به ګډون کوي. د پاکستان د اساسي قانون د ویشتم بدلون بل نن په قومي اسمبلی کې وړاندې شو. دا بل پرون د پاکستان سینټ په غوس اکثریت سره منصور کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د سینټ او قومي اسمبلی له غونډو بایکاټ اعلان کړو. پرون د پاکستان په سینټ کې د اساسي قانون د ویشتم بدلون د بل په حق کې 14 رایې وکارول شوې او په مخالفت کې یوه رایه هم ونه کارول شوه. په ویشتم آئینی ترمیم کې د پاکستان د ګډو مسلح ځواکونو د کمیټې د عهدې د ختمولو او په ځای د دفاعي ځواکونو د مشر د منصب ټاکل شامل دي. همدارنګه یو وړاندیز پکې دا هم دی چې د فیلډ مارشل منصب عهدې لرونکي به تر څو چې ژوندي وي له دغه امتیازه برهمن وي. د نوي آئینی ترمیم له مخې به د قاضیانو د بدلولو واک د پاکستان عدالتی کمیشن ته سپارل شوې ده. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی دی چې په نیو دلی کې د موټر بم چاودنه کې ککړ کسان به ډیر سر د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړی چې دا مهال په بوټان کې د سرګندونې نن کړی دی ویلی دی چې حکومت یې د یاد برید جدي پلټنې کوي. د رپورټونو په اساس پرون ماښام په نیو دلی کې په موټر بم چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او شل نور زخمیان شوي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن د بوټان په پلازمینې تیمفو کې خبریالانو ته وویل هغه له ژمنې سره سم بوټان په دوره دی، خو دا سفر یې په داسې مهال کړی چې یو ورځ وړاندې په نیو دلی کې چاودنې خلکو ته مرشوبله واړوله. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري، د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو د اپلیکیشن له لارې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې په اسلام آباد کې چې نن کما ځانمرګي برید شوې ده دا غي معلومات درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې سبا له د امن جرګه را بلل شوې ده. سینونکو وايي باید صوبایي حکومت له وفاق سره یو څه د صوبې ستونزې حل کړي.
پاک سره مزاحمت نه پکار پکار دره چې وفاق کوم په دې کې شامل شي او د وفاق په معنی دا خبره ومنل شي چې د دې طرحګرای نه د خیبر پښتونخوا ډیر متاثر ده.
او پاکستان کې د ویشتم آئینی بدلون پړه تاودو باسونه روان دي.
زمون په ملک کې ترمیمونه دي، نه کوم تاسو وګورئ تاریخي توګه نه، دا ټول شخصي ترمیمونه راغلي دي.
او د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وايي په سیمه کې د منشياتو استعمال زیات شوه دي.
د چار سنه درون ساتره اتونه پورا تر پورا پورا دا استعمال کیږي، دا پواجه بند سکیم نوې نسل دا هغه ډېر زیات متاثر کیږي دا کیا ده.
دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ته په خبرونو کې بتا سوري دلی وی چې د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې نن یو ځانمرګي برید شوې ده او چارواکي وایي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوې دي. دا وخت په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره د اسلام آباد نه زموږ همکار او شنونکي طاهر خان په ټلیفون دي. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې ځانمرګي برید په اړه پوره معلومات ورکړي چې دغه تل چارواکي سبا یو اوس په اسلام آباد کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته، چارواکو خو دغه بریټ پاړه باندې ویلي دي او بیا دلته چې کوم لوی هسپتال دی داغه معلومات چې په دغه ځانمرګي بریټ کې 12 کسان اغوی وجل شوې دي او د ډیر شو څخه زیات پغې کې جو بلو اسلام آباد کې دلته چې کوم غذایی یا مقامی دلته کچرې دي عدالتونه دي داغه په گیټ باندې دا ځانمرګي بریټ شوې دي. چالتو د پولیس یو گاډي هم ولاړو او د سیول ویل کېدل چې دغه د پولیس دا گاډي هغه یو هدف وو دغه حمله کوون کی، خو لیکن رستو چې بیا هغه کی طرفات وو جاني نقصان وو، نو پاره کې هغه د کې موجود خلکو نن سبا د اسلام آباد کې هغه موټر سایکل باندې داس ولې وړي داغه خلک تل اکثر پر غنا غونو کې ولاړي، نو داغه په کې ځنه کسان مړ دي، ځنه د سیخ کاری چې دوانان ملکان دا سو وګي خرسي سو کرسي هغه په کې سم مړ دي، نو دغه 12 کسان خو مړ دي او د دیش مزه زخمیان دي. زمواري یو لږ شی بوړان دي چې کوم جماعت الاحرار چې هغه وسم د پاکستانی طالبانو برخه ده، هغه یو بیان جاری شوه دی په پښتو ژبه کې، دا وی چې کوم واتس اپ ګروپونه دي ما خپل مغولید او هغه چې دا بریډ دی کړی دی دا، او البته د پاکستانی طالبانو چې کوم ٹی ٹی پی دا هغه بیان بیا ویل چې په دې کې دی لاس نشته. خو د غازی میډیا چې کوم د جماعت الاحرار چې د اکثر په خوا د مومندو طالبان وو او سو وخت دا د ٹی ٹی پی له جدا شوه هم وو بیا رستو بیا شامل شوی وو، دا غیله خوای بیان جاری شوی دی او غازی میډیا چې د دې په خوا یو رسنه هم دا غیله خپل بیانو جاری کول، هغه اوس دا ویل چې دا ذمہواری دی اخسته ده. او تاسو بیا دویمه د سر خبر وکړه د امنیت په اسلام آباد کې، امنیت خو ځکه ټینګ دی اسلام آباد کې هم د پارلیمان غونډم دا هغه آئینی ترمیم بیا دلته د کرکټ میچ دی دا راتلونکي میچونه دي دغه لپاره امنیت زه چې نن اسلام آباد کې دغه 14 وروسته ده خپل چې دفتر نه وروتم، نو ما د اسلام آباد په لوی سړک باندې نن فوجان مولیل چې زیات ولاړو وسلو سره فوجان دلته کله نه کله خو چې دا غوی مشران تک راته کین بیا په ځنه زینو کې غی په نظر باندې راځي. خدا نن په ارز کې مولدل چې په کم ځای کې اکثر چې کم دا مشران سفر کی کاغذ سیاسي وی کو فوجان وی په دې لارو غا سفر نه کی کم چې ز په لکنن راتیر شومه نو دا د فوجانو ځای په ځای کې دل جدي دا ما په اسلام آباد کې په ماضی کې ډیر زیات کم لیدلې دي. اسې خو پولیس بیا زیات وی یا په ځینې مهمو عمارتونو باندې هم فوجان وی خو ډیر کم اکثر مخامخ نه وی یا شاته وراړي. خو نن ما په سړک باندې ولیدل چې اسلام آباد نه سړې پینډه ته کم روډ تللې دي هغه باندې ما ځای په ځای باندې فوجان دوی چې هغه مسلح ولاړو.
او طاهر خان صاحب کو ګورو نو د هند په نیو دلی کې هم پرون نا وخته یو بریت شو یو چاودنه وشوله او دغه سینن په اسلام آباد کې وشوله. دغلته په اسلام آباد کې خلک چې دی اغه سن نظر لري ستاسو خپل نظر سدې چې په یو وخت د دوه بریدونه کېدل په داسې لوی خارونو کې
ګوره دا به د وخت مخ کې خبرې وي چې د دوارو خپل منس کې س تړاو شته کې نشتا. خو ماته یادېږي چې د پاکستان او د هند په ماضی کې کله تعلقات خراب وو هم د اوسنۍ حالت چې دی نو اکثر بچی په هندستان کې 14 کېدا اغه روز باندې یاد اغه نه پس پاکستان کې خود از تاسو ته نوید لسیزی خبر کوم لکه پخوانی خبر کوم. ما ته دې چې کله مونږ صحافت دلته شروع کړو او تعلقات به خرابو دا یو روایت ماضی کې پاتې شوی دی. او بیا اکثر دواړو یو بل پاکستان به هند ته اشاره کوله او هند به پاکستان یادو. نو دا اوس نشم ویلې چې په نوی ډیلی کې پرونی یا نن په اسلام آباد کې دا اغه پخوانی شیان بیا یو وری دا دواړه هیوادونو سره مخ شو څنګه. البته د پاکستان اکثر چې داسې 14 وشي نو کو حکومتونه نم کوي لګو اخوالی او پلټن کی لیکن میډیا او رسنۍ بیا دا کار شروع کی. خو نن یو خبرو کم چې کاله د کورونو چارو وزیر محسن نقوی دا جی 11 دا سیمه چې د اسلام آباد کې د بیا ورغلی او 14 زیتا نو داغه دفتر نه چې بیا کوم بیان جاری شوی وو ناغه ماغه د هندستان او بیا پکې د افغانستان کې چې کوم د پاکستان په ضد باندې پاکستان چې اکثر وو چې دی مخالته دا موجود دی د پاکستانی ډلې نو هغه ته اشاره کړی دا هندستان هم نوم پکې یاد کړی دی او دغه د پاکستانی وسلوالو ډلو چې پاکستان وي په افغانستان کې دی افغانستان نه مني ناغه ته اشاره کړی دا سرکاري تاسو له جواب چې پاکستان او هندستان ته په دې کې اشاره کړی دا خدا پلټنې خلا اگر رسمي رپورت خلا نه راغلی چې روس بیا
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال ریډیو دا اوریدونکو نن په بنو کې یو ډرون بریت شوی دی. اول ته امنیتي چارواکي وایي چې په دې کې درې تنه وژل شوی دی. خو په دې اړه د نورو معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زمو همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کوریدونکو ته د دې پیښې پوره معلومات ورکړي چې دا څه وخت شوی دا او د غلط چارواکي وست مرګ شوبلې پړه څه تفصیلات ورکوي.
مننه حنیسا. بالکل د بنو چې کوم سردی خیل منډی ورته وایس چې ورکوټه بازار دی دا جانی خیل تانه په حدود کې راځي. یعنی د بنو په سویلړښت په جانی سردی خیل دغه منډی کې ډرون کاپټر چې پاکستانی ډرون د وسلوالو پر ضد چې د غلطه کرول کیږي د غلطه په دغه بازار کې بریټ کړي دي او توغنده ویشتلې دي. ځای خلکو د پولیسو په وینا په دغه بریت کې درې ولسی وګړي وژل شوی دي او سلور پورې دوی اطلاع ورکوي چې روسا پورې په دې کې سلور نور ژوبل شوی دي او دا ټول ولسی وګړي دي. دغه تا استخباراتي دارو چارواکو نه هم مشال ریډیو داغه سره چې خبره وکړي نو دوی دغه تایید کړه. دوی چې په دې کې درې ولسی وګړي وژل شوی دي چې په هغه کې یو ماشوم هم شامل دي چې بازار ته د خپل پلار سره راغلو او دا وخت چې بریت شوی دی په بازار کې دننه په دا سردی خیل منډي باندې نو په هغه کې هم وجل شوی دی او وسلوال چې کم دی پاغه کې تر اوسه پورې سا اطلاع نه دی ورغلی چې هغه بچ پاتې شوی دی. خو اکثره وختونو کې هم دلته د پولیسو د غرنګ د ځای خلکو په وینا په وزیرستان کې او په بنو کې وخت په وخت غلطه چې ځای خلک دا تور هم پورې کوي او احتجاجونه هم کوي چې ډرون کاپټر نه چې کم دغه بریدونه کیږي نو ولسی وګړي دا غیر ښکار شي چې پاغه باندې سوسو ورځې پورې پرلتونه هم شوی دی، جرګې مرکې هم شوی دی. خو بل طرف ته امنیتي ځواکونو په وار وار دا ادعا کړی دی چې دا د وسلوالو پر ضد دوی عملیات تیز کړی دي او دا ملس خیال ساتلی شي. نو نن یو ځل بیا چې دا اوس لږ یو نیم ساعت وړاندې دغه پیښه شوې ده او په دې کې ژوبل کسان بنو ډی ایچ کیو روغتون ته ځنې راوړل شوي دي او ځنې اوس په لاره دي. خو ویل کېږي چې څلورو پورې په دې کې ژوبل دي، البته درې کسان په دې کې وژل شوي دي چې هغه تصدیق شوی دی. هغه درېو کې یو ماشوم شامل دی او دا د ډرون کاپټر برید دی د ځایي خلکو په وینا او د غرنګې د استخباراتي ادارو چارواکو په وینا.
سمه ده، او د پاکستان فوج خلا په دې اړه کوم بیان نه دی ورکړی
تر اوسه. د فوز یا ایس پی آر طرف نه یا په دې باندې خبرګون مخې ته نه دی راغلی. وروستیو کې کاغذ راتلو نو اوریدونکي د مشال په ویبپاڼه بیا کتلی شي.
سمه ده، ډېره مننه عمر وزیر د معلوماتو راکولو. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي دي چې د وفاق د هغه تګلارو به مخالفت کوي چې د صوبې د حکومت او لس په مشوره نوي جوړ شوي. نوموړي دا خبرې نن په خبر کې خبريالانو ته په داسې حال کې کړی دي چې سبا له په صوبایي اسمبلی کې د امن جرګه کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې په امن جرګه کې د ټولو سیاسي ګوندونو او صوبایي اسمبلی د غړو په مشوره به په صوبه کې د امن قائمول لپاره یو پالیسی جوړوي. غلام غوث په تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې کومې پالیسیانی د صوبې او د صوبې د ولس په ګټه نوي هغه به د هغې مزاحمت کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی دا خبره په پیښور کې د نومبر په 11 په قیوم سټیډیم کې د خبریالانو یوې دستوري ته په وینا کې په داسې محل کړی ده چې د نومبر په 12 په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د امن او امان په مسله یوه جرګه رابللې شوې ده. سهیل افریدی په دغه محل په اسلام آباد او وانه کې د روستیو بمی چاودنو او بریدونو غندنه وکړه او زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د امن راوستلو لپاره به د هغه حکومت خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
20 سالو سے جو پالیسی آتی آ رہی ہے جس میں جو ہے نا مجھے پٹایا گیا ہے.
د شلو کلونو نه چې کومې پالیسیانې روانې دي نو په هغه کې نه د خیبر پښتونخوا حکومت کینولې شوی او نه پکې دوی د ځایي پارلماني غړو خبريالانو او مشرانو سره مشوره کړې ده. بس د برنه شاهي پرمان جاری کیږي چې دا پکار دی او دا نه دی پکار. خو اوس به بیخي داسې نه کیږي چې کومه پالیسی زما د خیبر پښتونخوا او د ولس په ګټه نه وي زبا د هغې مزاحمت کوم.
خیبر پښتونخوا کې مفاد مې نه یوږي، جو میرے خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی، میں ریزسٹ کروں گا انشاءاللہ.
پس صوبائی اسمبلی کی در رابلل شوی امن جرگے پاڑا صوبائی وزیر مینا خان اپریدی لمشال ریڈیو سر پا مرکہ کی ویل چی صوبائی حکومت واڑی چی پس صوبہ کی در روانی بدامنی در مخنی ولو لپارا دوی در طولو سیاسی گوندونو پا مشورات داسی یو پالیسی جوڑا کری چی پس صوبہ کی امن قائم کری.
پارلیمان کې د نننا چې څومره پارټیانې دي پالته یو کمیټي جوړ شوې ده او هغه کمیټي چې کوم دي خپل تجاویز راوړي دي او دا کمیټې کې دا ډیسیژن شوې ده، فیصله شوې ده چې مونږه په آل پارټیز کانفرنس یا خیبر پختونخوا کمی جرګه راغواړو. هغه کمی جرګه چې څه تجاویز ورکی پروینشل حکومت صوبایي حکومت به داغې سره ان شاء الله تعالی ولاړی او دغه صوبایي قیادت به هم پاغې پسې ولاړی. نو چې کله د صوبې ټول قیادت په یو پیج باندې راشي نو بیا خو په دې ملک به ډیکټیټرشپ چې هغه فیصله نه مني او نور چې کم دي خپل فیصله مسلط کوي. ځکه هم غوایو چې د بهر ناکامي فیصله په دې صوبه مسلط کیږي اخر نه راوړي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د نومبر د 12 د جرګې او د اعلی وزیر سهیل افریدی لخوا د وفاق د پالیسیو د مزاحمت د بیان په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د صوبې او وفاق ترمنځ په شریکه همکارۍ پالیسیانی جوړول پکار دي.
یو ډیر ښه قدم دی، پکار دار چې یو ښه اعلامیه وشي، یو ښه فیصله وشي او زه دا وایم چې د وفاق سره مزاحمت نه پکار. پکار دار چې وفاق کوم په دې کې شامل شي او د وفاق پدماندا خبر اومن لشی چې د طرح ګرانه د خیبر پختونخوا ډیر متاثر ده. نو پکار دا چې د خیبر پختونخوا چې کوم غوښتنې دي دا دی اومن لشی، مطلب یو پر طرح ګر دی بل تر فورسز دی مړي پکې غریبانان خلکو، اوس پکار دا چې داسې تنظیم وشي چې طرح ګریم ختم شي خلکو بچ.
کسه هم موجوده صوبایي حکومت د امن قائمولو او وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي حکومت او وفاقي عسکري ادارو د عملیاتو د پالیسۍ مخالفت کوي او په دې باندې د بحث لپاره یې امن جرګه رابللې ده. خو وفاقي حکومت او وفاقي امنیتي ادارو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو د مخې نیولو لپاره به د وسلوالو په ضد هدفي پوځي عملیات روان وي او د امن قائمولو لپاره په نېشنل اکشن پلان عمل ضروری دی، کوم چې په 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره جوړ کړی شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د ورزوسته یو بل رپورت طرف ته، د جنوبی وزیرستان په وانا کیډټ کالج په برید کې ولستنه زخمیان شوی دي. د پاکستان پوز اماړي کو سانګي آی ایس پی آر پر نو وخت په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د هم هاغ ورسې په سحر وسلوالو له بارودو ډک گاډي د کالج له دروازې سره وجنګ وو. پوز یا تکړه چې په کیډټ کالج د وسلوالو برید ناکام کړي دي او دوه وسلوال یې بشلي دي. جیشل هند په نامه وسلوالي ډلې د دې برید ذمہواری منلې ده. اشتیاق مسید په رپورت لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو په ډیرا اسماعیل خان کې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مزدیګر مال 15 بجې په وانا کیډر کالج ځانمرګي برید کې لاس زوی کسانو سره د پوز او سرتیری پر هرجلی شوی دي. د دغې پیښې په براکښې د وانا سیټي تونې سچو عالمگیر ماسید ویایي
کیډر کالج گیټ ته یو سوسایډ بم ده، 10 تورې کسان زخمي دي، هسپتال ته رسول دي، پور پور کورې وون دي، دې اندر کلیرنس اپریشن شې دي. دای فلال د کیډر کالج نه سوګ نه دي لار واستلې، او فلال هغه زینه مشته ده اتلا وسې چې را ور نه شته دي زخمیان څه شي اور کیو سټاف خو یې محفوظ دی، اندر اپریشن شو دي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر په کیډر کالج باندې د ځانمرګي برید پېښه حال په دارنګ بیانوي.
آباد په حال کې ډېر زیات خوف پلاو دی، ځکه چې دلته زیاتره چې کوم بچون دي په کلي کالجونه کې هغه دی نږدې نږدې سیمې چې کوم دي د هغې بچون دي په کلي راسه چې کوم دلته کلي کالج دی د هغې سره چې کوم علاقه د وخت په وخت باندې د هغې نه د فایرنګ او ځینو روسي چې د هغې د وجه نه چې کوم د بچونو والدین دي د هغې سره ډېر زیات تشویش دی. نو امید یو د حکم بالا نه دا بار بار مطالبه کړي دي چې دلته کوم سکیورټي ادارې دي هغه خپل ذمہ او پیژندي په وایینو په قانون کې ډېر چې کوم کردار دی هغه کردار دا ده. نو فلحال دلته د سکیورټي ادارې نه چې کوم عام ولخت دی هغه مطمئن نه دی.
په ډیر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په وانا کیډټ کالج بنې ځانمرګي برید نه پس 15 وسلاول د کیډټ کالج عمارت ته ورننوتلې وي چې په کښې 2 وسلاول د پوځ سرتیرو په ډازو وژلې دي او د 3 وسلاول یې په خلاف د پاکستان پوځ ایس ایس جی کمانډو خپل عملیات پیل کړي دي او دا وسلاول یې په کیډټ کالج عمارت کښې د طالبي فلمونه او د کالج جملینا لره په یو سانګ شه په ګیراک شه او خستی دی او د کالج جزدا کوین کی او عملای د دګی بریدنا محفوظا کړی دو وانا کریډټ کالج بنه د ځان مرګي برید زیماوري د جې شلو هند په نوم وسلاوله ډاله مانلی دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د جنوبی وزیرستان د کوسی ضلع خلک وای چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روږ دي دوی زیاته کړې چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي خو پولیسو بیا ویلي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمېر تورن کسان نیول شوی دي اشتیاق مسید له نور تفصیل سره
د سویلی وزیرستان لوور ضلع او سیدین کې ویایي چې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان په نشه اوښتا شوی دي او د پولیسو چارواکي د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه اقدامات نه کوي په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمه یو مشر کامران وزیر مشال ریډیو ته ویایي
چکیم دی د ونا په بیس باندې په زرینه حال په دښی کې ملوث تای چار سفیون آیس چکیم ورو اندی دغه شای ملویجی او افکول عام ملویجی میزا مخه هغه غشتنه کړی دو بیا هغه غشتنه کیچه حکومت پای په دم د سنجید کې وخلی دلته یو پرمننت یو اسپیټال دښی ته پورا کولا او کوچ مصرف د دښی روکتام کو چکیم خلک په وخت شوه د علاج او هوا شو ورسرات نه وی خلک د روکتام د پورا بای چې د مهم نارول ولا بوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ونا سیمه یو خبريال نورالی وزیر خبر هم وروي
استعمال استعمال
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کې د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف اقدامات کول غوښتنه په براکښې د وڼه سیټي تړون مشر عالمگیر ماسید سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
مختلف مدینہ شی ایف آئی آر نہ کیجی علاقہ شی چ سوک دا منشیات او د سر وابستہ خالتا اتا میج دا کئی جو بھائی توستو تو بتایب شتا ای روش استا ای د کاروبار نہ لوس او خلستا ای واکشل ی زندگی تیرا وستا ای میجو مدد تر سر کی خوش سوک بدا کاروبار ش ملوث بی نو غی خلاف سٹریک ایکشن کیشی
سویلی وزیرستان لوور ضلع او سی دن کی د چارواکیو نا غشتنا وکڑا چ بسی مکشے د منشیات کاروبار کوین کے په خلاف دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو وست لنډو خبرونو طرف ته زګت چې د خبرونې نیمایي تار رسیدلی. په اسلام آباد کې د ځایي عدالتونو د گاډو په تمځای کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوې دي. د اسلام آباد پولیسو او چارواکي جمشید خان چې د پیښې په وخت موجود و مشال ریډیو ته ویل چې نن غرمه په موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر دغه خار په جی 11 سیمه کې د کچهره د گاډو په تمځای کې ځان ته چاودنه ورکړه. د پیښې سیمواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې ډرون برید شوی دی. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د بنو په سردی خیل کې شوی ډرون برید کې درې تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. هلته هم نن په بنو کې ناپیژند وسلوالو یو پولیس والا وژل دی. پولیسو مشال ریډیو ته په استبل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې نن سهار ناپیژند موټر سایکل پر وسلوالو د هبه تانې په حدودو کې د صدر تانې د پلټنې د سانګې او پولیس سرتیري باندې ډزې وکړې او تښتېدل. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان فوج وایي د کوز جنوبي وزیرستان په مرکزی خاروانا کې په کیډټ کالج د وسلوال برید ناکامه کړی او دوه وسلوال یې وشلې دي. د پاکستان پوز اماړي کو سانګې پر نو وخت په خپور کړی بیان کې ویلي چې د هم اغیر وسې په سحر وسلوالو له بارودو ډک گاډي د کالج له دروازې سره وجنګو. د پیخي سیمواري جیش الهند وسلوالې ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي چې کومه تګلارې د ولس په ګټه نوي داغه به مساهمت کوي. نوموړي د خبرې په داسې حال کې نن په خبرې کې خبري اعلانو ته کړی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند سبا ته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د امن جرګه را بللې ده. د پاکستان د اساسي قانون د وشتم بدلون په بل په اړه په قومي اسمبلی کې باس شوې ده. دا بل پرون د پاکستان سېنات په غوس اکثریت سره منصور کړي وو. الته د تحریک انصاف ګوند مشر بیرستر گوهر د دې بل غندنه کړې ویلي دي چې حکومت د دې للارې یو بل معتبره ډله رامنځته کول غواړي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي چې په نیو دیلی کې د موټر بم په چاودنه کې ککړ کسان به ډېر سر د قانون منګولو ته وسپارل شي. دا پیښه پرون شیوا چې پکې دی لستنه وشل شوی. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل ریپورت طرف ته. د پکتیا او پکتیکا ولایت اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې دواړو ولایتونو ترمنځ د سړک د جوړولو کارونه دې چټک شي. دوی زیاته کړې کچرته د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیمې خلکو ته به ټولنیزې او روغتیایي ستونزې هواري شي، بلکې له دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم لا نوره زیاته شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
دا پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټک والی راشي. دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې په کې رغنی زیچاري نشي کېدلی. یو تنځایي اوسیدونکو امیر خان مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې په خرن سره تر ګرځي پوری غزیدلې ده او چاره یې وشو روسوي دي جوړېدلو. نو واقعیا چې زه ډېر ورته خوښ یم. ګودلې سره مون کاروبار او د نورو تجارانو کاروبارونه هم اسانتیا او ترامنځته کوي، ځکه دوی خپل مال زیاتره کم وخت کې لګلی شي او لګلی شي. دا سړک په خوا کالو کې ډېر روان وو او اوس یې چارې پیل شوي. خو د دولت هم هیله ده چې دا سړک باندې زر تر زره خپل کار خلاص کړي، ځکه ژمی را روان دی. نو په ژمی کې بیا دا کارونه نه کېږي او درې
زایی اوسیدون که زیاتوی دا پکتیا مرکز خره نیچخه تر غزنی او قتل و ریتا بیا تر گردیزه لارا دیر خرابه ده او دی دوی دیره ارتیاوی ور پوری تردلی دی. یاو بل زایی اوسیدون که مساخان ویل
دی غزنی سړک چې داغه خراب ده، دی خلکو تک و راتک نیست پیکه. دا سړک دیر مهم ده، دی مش خلک واری تر کابل گردیزه پوری بلار چی مریضانی یه دیر مهم ده ورته دی کابل ته تک دی موجه واجل دغه سړک سره کار اخستای شدن.
زایی اوسیدون که زیاتوی کچیری دی مرکز خرنی او گردیز ترمن سړکونو کارونه بشپد شی دوی تا به نگدی ولایتونو تا پا تک را تکی آسان تیاوی پیدا شی. د مرکز خرنی اوسیدون که دولت ویل
الله پاک داس مهرباني د دغه دومره سنولای رولې چې بس ګرځي دغه په سالر 15 شپې ګټه مزاله وېس دا څو هغه چې په نیم ساعت کې په خایې به دا سړک شي جوړ شي ګرځي ته مطلب کوبل ته ارزي ته مطلب خسته د رسنولای جوړ کو په هر ترتیب ولې ساعت کمریزون به کابل مطلب مې 8 متر به 8 متر به خې د رسنولای جوړ شي.
بل لور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځنډ نه دی شوی، بلکې په ټاکلي وخت به د سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالي ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له ټاخان تر مرکز خرنې پورې به اسفالت انشاءالله شروع دی دغه او خلاصېږي به، او په آینده کې په روان کال کې اطمینان دی انشاءالله چې په ټاکلي وخت به تر زرمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړیږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دیوی د پکتیا څخه د زرمت او خرنی په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شتلار په خوانی ده، او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي، خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د پاکستان د اساسي قانون د ویشتم بدلون بل په اړه په قومي اسمبلی کې بحث وشو. دا بل پرون د پاکستان سینټ په غوس اکثریت سره منصور کړی وو. په ویشتم آئینی ترمیم کې د پاکستان د ګډو مستلزم ځواکونو د کمیټې د هدي د ختمولو پر ځای د دفاعي ځواکونو د مشر د منصب ټاکل شامل دي. همدارنګه یو وړاندیز پکې دا هم دی چې د فیلډ مارشل منصب هدي لرونکي به تر څو چې ژوندي وي له دغه امتیازه برهمن وي. د نوی آئینی ترمیم له مخې به د ججانو د بدلولو واک د پاکستان عدالتي کمیشن ته سپارل شي. په پاکستان کې آئینی بدلونونه څه تاریخ لري؟ په دې اړه زم همکار شانواز ترګسی دا رپورت جوړ کړی راسي چې ورته غوښ شو.
د اساسي قانون بدلونو کې تر ټولو زیات مشهور اتم او ورستو اتلسم اتم بدلون 1915 کې د هغه وخت پوځي واکمن ضیاء الحق کړو. دغه ترمیم کې د پارلمان د ختمولو اختیارات ولسمشر ته ورکړو، او همغه ترمیم چې په اساسي قانون کې خپل نوم لکه ضیاء الحق درج کړو. له هغه نه 15 کال وروسته په 2010 کې اتلسم آئینی بدلون د هغه وخت پاکستان پیپلز ګوند مرکزی حکومت کړو چې دا حکومت کې ورسره اتحادي ګوندونه هم شامل وو. په دغه بدلون کې پارلمان د ختمولو ټول اختیارات وزیر اعظم ته ورکړې شوې، ولې په ملک کې د مارشل لاګانو مخه هم نیول شوې. د اساسي قانون د اتلسم بدلون په کمیټه کې پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک هم شامل وو. هغه مشهد رېډو ته وویل
نو اتلسم ترمیم چې دا بیا یو قسم ته د کوشش وکړو چې د 2003 کال آئین چې دی چاغي اصلي شکل تر یو اندازې پورې بحال کی. تاسو ګورئ چې بیا جره راته په دې باندې خوشاله نو، او 2014 نه یو سلسله شروع کړه، او دا دې تاسو ولیدو او چې دا کوم شپږشتم او شپږم ترمیمونه راغلو، د سره پیرته واپس هغه زیولک نه په تر شکل آئین ته ورکو.
په آئین کې اولنی و ترمیمونه د دې جوړونکو او په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو حکومت کړو. د سنټ اف پاکستان په پاڼه د آئینی بدلونونو د معلوماتو سره سم په 3 کال کې جوړ شوی آئین کې اولنی بدلون په 1904 کال کې د مشرقي پاکستان یا بنگلاديش په اړه سره خبرې ختمول او د موجوده پاکستان د قومي سیملې د څوکو تقسیمېدل. دویم بدلون همدغه کال د قادیانانو یا احمدیانو د غیر مسلمه ګرځېدو. دریم بدلون د ځینې فوجداري مقدمو په حواله. څلورم بدلون کې د عدالتونو ځینې اختیارات کمول. پنځم بدلون کې هم د عدالتونو د ججانو په حواله. شپږم آئینی بدلون کې د ججانو د نوکریو د مودې غزېدو. اووم بدلون کې دا چې ګنې وزیر اعظم به د عوامي رایې یا ریفرندم په واسطه د عوامو نه د اعتماد ووټ وغلي. او اتم ترمیم د مارشل لا لګېدو وروسته د هغه وخت پوځي جرنل او ولسمشر ضیاء الحق په 1915 کال کې کړو. افراسیاب خټک وای دغه ترمیم کې ضیاء الحق د پارلمان نه زیات اختیارات اخستی وو.
انتخابات وکړل خو هغه کې پارټیو حساب نه غستا، نو ضیاء الحق هغه سمبلی ته وای چې مارشل لا وزاله وشتوم چې کوم ترمیم زه وایم دا باندې یو قسم دا په زور. نو دا اتم ترمیم چې دا هغه وخت باندې شو دا یو نو مې یو ترمیم دی خو دې کې بلا ډېر ترمیمونه وو. دې کې خو بنیادی ترمیم چې هغه دا وو اته په سب ترمیم، او دې کې بیا خصوصا دویم نمبر ماده، بی 58 2 بی ورته څنګه کوي کنه نو دا چې دا د کې دا لیکلو چې صدر صاحب د اختیار وی چې هغه بو پارلیمنتری اسمبلی بو پاتول شي نو دا اختیار یو قسم تغزان سره واغستو
په 1988 او 1988 کې هم زیولق نه هم او لسم آئینی بدلونونه راوړو نو لسوانه هاتیم کې یو لسم ترمیم چې هغه منظور شوی نو بلکې درې کال وروسته واپس اخستل شو دولسم آئینی بدلون د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف اولنی حکومت کې شو چې پکې خصوصي عدالتونه جوړول منظور شو دولسم آئینی بدلون په 1999 کال کې د نواز شریف په دویم حکومت کې شو چې پکې د ولسمشر نه ټول اختیارات واپس وزیر اعظم ته ورکړل شو او اتم ترمیمه واپس ختم کړو څورلسم آئینی بدلون هم دغه کال شو چې پکې سیاسي غړو ته د پارټي بدلولو حواله سره قانون سازي شو پنځلسم آئینی بدلون هم د نواز شریف حکومت کې شو چې هغه بیا منظور نه شو شپږلسم آئینی بدلون 1999 کې شو چې هغه کې د نواز شریف حکومت د سرکاري نوکرانو حواله سره قاعده جوړه کړې و ولې اولسم آئینی بدلون بیا د هغه وخت پوځي مشر او په ملک کې ایمرجنسی نافذون کې جنرال پرویز مشرف کړو هغه په دغه بدلون کې اتم آئینی بدلون واپس بحال ک ولسمشر ته د اسمبلی د ماتول اختیار هم ورکړو په پیښور کې د سپریم کورټ وکیل علي گوهر دورانی مشال رډي ته وویل ستونزه تر ټولو غټه دغه ده چې په یو نقطه یا اختیار هر څو کال یا کال په کال آئینی بدلون راوړل کیږي او هر حکومت د خپل فائدې بدلون غواړي خو هیڅوک پیادې ته نه ګوري چې ولس څه بدلون غواړي
زکه چې دا بار بار ترمیمونه دا او لکه په یو سیس باندې څنګه مونږ تیر شوی کالو قتل چې آئینی بنچونه راغله اوس د آئینی بنچونو په ځای آئینی عدالت راغې زمونږ په ملک ترمیمونه دي نه کو تاسو وګوره تاریخي توګه نه دا ټول شخصي ترمیمونه راغلي دي هر یو کس چې کو اتم ترمیم راغله واغه تاسو تم پته ماتم پته رچ داغه وجه سوا
په آئین کې تر ټولو زیات مشهور اتلسم بدلونو دغه بدلون د پاکستان پیپلز ګوند وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په حکومت کې شو دغه کې د مارشل لگانو مخه نیول شو د ولسمشر اختیارات محدود شو ثبوت خود مختاری ملو شو او ځینې وفاقي محکمې لکه تعلیم صحت زراعت او نورې ثبوت حواله شوې نو لسم آئینی بدلون هم د پیپلز ګوند په حکومت کې په 2011 کال کې شو شلم آئینی بدلون چې د نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن حواله سره 2012 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت کړو په آئین کې وشتم بدلون د نواز شریف په دریم وفاقي حکومت کې په 2015 کال کې شو چې په پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښ وروسته پوځي عدالتونه جوړ شو په کال 2014 کې د انتخاباتي کمیشن حواله سره هم دغه حکومت 22م بدلون کړو ولې هم د نواز شریف د مسلم لیگ نواز لی په حکومت کې 23م آئینی بدلون په 2018 کال کې شوه چې په کې د پوځي عدالتونو د مودي د غزیدو سره سره د ججانو د نوکری د مودي حواله سره هم خبرې شوې 23م آئینی بدلون هم د مسلم لیگ نواز ولې 25م آئینی بدلون هم دغه حکومت کړو چې په کال 2013 کې د پخوانی فاټا حیثیت ختم اف سی آر قانون رنګ او دغه سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې تر ټولو اخیرنی آئینی بدلون شپږشتمو چې په کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی وزیر اعظم د شهباز شریف حکومت د سپریم کورټ د ځینې چارو حواله سره کړو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د افغانستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په سلګونه پاکستانی وګړي د میډیکل یا طب زده کړې کوي د جلال آباد د روخان میډیکل یونیورسيټي یا طب پوهنتون ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خپل ویزو لپاره پاکستان ته ورغلي وو خو د ترخم دروازې تړل کېدو له امله بند پاتې شوي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي دوی غوښتنه کوي چې د ترخم په لاره دې ورته اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته لاړ شي ځکه چې تعلیمي وخت یې ضایع کیږي بلخوا چارواکو ویلي دي چې تر اوسه ورته داسې کوم امر نه دی شوی چې په دې دروازه به افغان کډوال نه علاوه چا ته د افغانستان ته د وختو اجازه ورکوي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو
د جلال آباد د روخان میډیکل یونیورسټي یا طب پونتون د ایم ډی یو زده کوونکی ګلشاد د پردی مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو ویزو تمدیدولو لپاره پاکستان ته راغلی وو، خو د تورخم دروازې تړل کېدو له امله غیر پاتې شول او خپل پونتون ته نشي تلای.
مونږ اوس پاکستان کې بند پاتې یو او مونږ ته د زر تزر تورخم گیټ کلاو کړی شي. که مونږ ته گیټ کلاو نه کړی شي نو مونږ آلتا امتحانونه روان دي. شلف زده امتحان جو ته مونږ کم وایو، لکه میډ اگزام مو ته ویل شي. دا که مونږ ور نه کړو نو مونږ د یو کال به ضایع شي. مونږ سره دلته پاکستان کم مسئلین رئیسار دي د گیټ د وجې د هغې تعداد د څلورو نه اونې سد شپږو سوو پورې مسئلینو پورې دا تعداد دی. په دې کې په ګڼ شمېر سره تعداد چې کم دی دا محصلین چې تعلق ساتي دا تر ټول د کی پی کے سره تعلق ساتي، لکه مومن شو، خیبر شو، وزیرستان، بنو، لکه مروت، امدک علاقو سره تعلق ساتي.
په جلال آباد کې د همدې پونتون یو بل زده کوونکی اجاز اپردی ویل چې دا محل د پخپلا هلتا په پونتون کې موجود دی، خو ډیر ملګری پاکستان کې سار پاتې دي او په کار دی چې افغانستان ته د وختو لار ورکړل شي.
هغه اوس راتللی نه شي. په دې موقعه باندې د هغوی چې کوم میډ اگزام دی هغه روان دی. د میډ اگزام نه خو تقریبا هغه محرومه شول. اوس مخکې چې کوم دی هغه فاینل اگزام را روان دی. د دوه میاشتې بعد به هغه فاینل اگزام وي. نو د فاینل اگزام نه مخکې چې کوم دی 75% حاضری چې کومه ده هغه مینډیټری او لازمی ده. نو که په څو ورځو کې چې دی ګورنمنت د هغوی د پاره څه طریقه یا څه لارې جوړې نه کړي نو د هغوی دا چې کوم سیمستر دی هغه ضایع دی.
تورخم دروازه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پولو باندې د نښتو له امله د اکتوبر 12 نیټې رئیسې تړلې پرته ده. د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت، عامو خلکو او ناروغانو او زده کوونکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. په دې وروستو ورځو کې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر، دوها او ورپسې بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي او یوازې په اوربند سره متفق شوي، خو د سرحدي پولو په بشپړه توګه خلاصولو او نورو امنیتي موضوعاتو باندې څه پرمختګ سره نه دی کړی. او د نومبر په 8 نیټه د دې دواړو واکمنو ترمنځ مذاکرات بغیر څه نتیجې پای ته ورسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د قبایلی سلی اورگزو یو ځوان په سیمه کې په خپل خرچه یو لایبرری جوړ کړی ده. محمد نواز اورگزی یو مدني فعال دی او په سلی کې د عوامي نیشنل ګوند سیکرټری او د ویلج کونسل چیرمن هم دی. هغه وایي د نامنه او د محرومه په حال کې غواړي چې د سیمې ځوانان د کتاب سره ملګری کړي. له نوموړي سره زموږ همکار ممتاز بنگش مرکه کړي راځي چې ورته غوښ شو.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع یو ځوان په خپل کلی کې په خپل مرسته یو وړوکی لایبرری جوړ کړی ده. دا ځوان د کوز اورګزو چپرمشتي یا مشتي او چپرکلی اوسیدونکو محمد نواز اورګزی دی. نوموړی نه یوازې یو مدني فعال دی، بلکې د یادې ضلع د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر او د ویلج کونسل چیرمن هم دی او داسې د ژوند زیاته برخه د خیر ښېګڼې کارونو ته ورکړې ده. اورګزی وایي د نامنې او د محرومۍ په حال کې غواړي چې د سیمې ځوانان د کتاب سره ملګری کړي او د هغوی پام مثبتو فعالیتونو ته راوګرځوي.
کون ځوانان دی هغه نیگیټیویټی طرف ته ځي، هغه خپل تاریخ نه خبره دی، خپل جغرافیه نه، سیاست نه، او یا هم تک څه خپل مذهب په ډیرو خبرو نه خبرې. نو مین مقصد دا چې دا د کتاب کلچر دی چې پروموټ کو، کتاب طرف تر شي، خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل علاقې نه خبر شي، سیاست و پیژني، دنیا و پیژني، ساينس و پیژني.
د مشتو سفر اوسیدونکو ځوان او مدني فعال سید الله اورغزی په اړه مشالې دوه وای په سیمه کې لایبرری جوړېدل یو ښه او ګټور کار دی. اوس ځوانان کولی شي چې دلته ورشي او د مطالعې تنده پرې ماته کړي او د نشه یزو توکو نه هم ځان خوندي وساتي.
د نمو ډېر زیات مطمئن یو ځکه چې مور شو د خپل څکوم د سټډي ولا کومه تنده د ځکه چې په موبایل باندې کېږي نه نو مور شو د ځکه دا د اورګزو تاریخ، د پاکستان تاریخ، د اسلام تاریخ دا سټډي کوم او د سره سره کوم نور نوجوانان نسل د اسپیشلی نن سبا کوم د نشه کیږي وغیرہ وغیرہ مختلف فضولیاتو کې انګیج دي نو دا کوشش ته چې هغه د سترشي او استری دوه کې د زکه سره حساب کوي.
د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نصار مشارې دوه ویلي سیمه کې د لایبرری جوړول یو ښه او مثبت ګام دی، ځکه چې د سره د ځوانانو پام داسې فعالیتونو تر اغرزي چې مثبت وي او د ځوانانو ذهني او جسمانی روغتیا لپاره هم ګټور وي. دوی ویل باید چې په حکومتي کچه دا رنګا ګامونه وستایل شي او د داسې ځوانانو مرسته دی وکړي شي، ځکه چې کتابونو او مطالعې د لارې ممکنه ده چې د کم ځوانان د روڼ سهار په لور روان شي.
ځوانان چې کله تر خپل کارونو نه فارغ شنو بیا لیبرری ته لاړ شي، هلته یو ګنټه یا څه وخت هلته هم د خپل کتاب مطالعه کوي. دا کوم لیبرری ته د یو بهترین ګام دی. دا غسی لیبرری سره د علاقې کې امن رضی، علاقې کې مینا رضی، محبت رضی، او خلک ځوانان کوم دی غا تعلیم کتاب طرف ته متوجه کیږي. د سره چې کله زغبل هم فارغ شم نور کرون نزبی د لیبرری ته لاړ شم او ان مګنټا یا تل وخت منټه الته د مختلف کتابونو مطالعه کوم چې غ سره زم ته ذهني ډېر هم سکون مليږي او غنه علاوه نور هم معلومات حاصلېږي. دا غسیم لیبرری د علاقې لپاره یو خو سوچ دی، یو خو ګټور ګام.
د خیبر پختونخوا اورګزو ضلع د کوهاټ، خیبر، کورمی، هنګو او د شمالي وزیرستان پر پوله پرته ده چې زیاتره کلونه په ناامنۍ او محرومۍ کې تیر شوي دي. د دې ځای ځوانان د کاروبار، انټرنیټ او د زده کړو اسانتیاو ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
په پاکستان کې د پپ په نوم د طب اداره وایي چې په دې هواد کې د نفسیاتي او ذهني ناروغۍ روس تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د ادارې تازه رپورټ ویلي دي چې په 2023 کال کې په دې هواد کې شاوخوا 900 کسان د ذهني ناروغیو له وجې ځانونه وچلي دي. ډاکټران وایي چې هغه خلک چې په ځان پوه شي چې په ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ اخته شوي نو باید سمدستي ځان د نفسیاتو ډاکټر ته ورښکاره کړي. په دې اړه د عصمت علي شاه د رپورټ اورو.
دا نومبر پړومبې نیټه په کراچۍ کې د ذهني ناروغو په اړه نړیوال کانفرنس کې د طب ماهرین وویل چې په کال 2023 کې د ډیپریشن یا ذهني فشار له وجې له 900 زیات کسانو ځانونه وجلي او له 1000 سیوا خلک د نشي توګو په استعمال مجبور دي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر شفیق محمد وایي چې د ډیپریشن د علاماتو ښکارېدو سره سم دي ناروغان خپل ځانونه ډاکټرانو ته ورخای.
په پاکستان کې د ډیپریشن کال په کال سیوا کیږي، په دې علاج په وخت باندې اونکړی شي دا بیا ډېر خطرناک سچویشن ته عمر رسیدي شي. او چې کم بیمار کې د علامات وي د ډیپریشن والا ناغله پکار دی چې دې په وخت باندې علاج وکړي شي. او که په وخت باندې علاج اونکړی شي نو بیا ډېر بنده بیا نورم ذهني بیمار کېږي شي. د دې وجوهات هم دا دي چې کم سیلا په وجه باندې یا ناڅاپه زلزلې رالی یا بنده دنګ ځای نه اوچت ځای نه خبر هټ راځي مریض پکې یاره ته محسوسېږي.
ډیپریشن یو ذهني ناروغي ده چې انسان ته د اوږدې مودې لپاره د غم، خفګان، ناهیلي او بې حوصله احساس ورکوي. د دې ناروغۍ لرونکي خلک ډیری وخت جون په چارو کې دلچسپي له لاسه ورکړي او کله ناکله د ځان د زیان رسولو فکرونه هم کوي. د طب په اړه کارکونکي نړیوال اداره په میډیکل سنټر د کال 2015 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې د کالج او پوهنتون زده کوونکو کې 20% ماشومان د ډیپریشن یا انزایټي ښکار دي. د پیښور اسلامي کالج زده کوونکي وقاص خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده نظامي تعلیم زده کوونکي له ډیپریشن سره مخ کړي چې له وجې زیاتره زده کوونکي د نشي توګو استعمال کوي.
کیس شک نشته چې سټوډنټ کمیونټي په یو غټ تعداد کې د دې مسایلو ښکار دوه پاکي بنیادی وجې دي. چې په هغه کې لولۍ وجه زه ګڼم چې زمونږ پیرالایزډ بی ایس سسټم دی او ټیچر مناپلی ده. د دې خبرې مطلب زما دا دی چې زمونږ کم سسټم دی د بی ایس کم کریکولم دی نو په هغه کې لولۍ خبره خو دا ده چې تا کالو سر دومره مصروف ساتي چې کله دی کویز وي کله دی پریزنټیشن وي کله دی اسائنمنٹ وي د هغې نه بیا میډ دی د میډ نه بعد بیا فائنل ټرم دی. تا ته د کوشچن ستا چې کوم کریټیکل تھینکنګ دی یا کوشچن آسکنګ ابیلیټی دی هغه ستا ختمی. یو استاد تا ته سبق هم وایي هغه استاد تا له پیپر هم جوړی بیا هغه استاد پتا باندې په حال کې ډیوټي هم کوي دا غي سره سره هغه استاد تا چکم پیپر دی هغه چیک کوي هم او تا ته مارکینګ هم کوي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې یو سټوډنټ دا د ټیچر محتاج دی اوس چې ټیچر سوي چې دا ټیک دی سټوډنټ به دا غي سره اګری کوي چې او دا ټیک دی که هغه ډیس اګری کوي نو دا غي افټر شاکس بدري ته دارازي چې هغه ګریډز به خرابيږي داغی چی کم جی پی اے دے واٹس ایور آگا بخرا پیگی دا یو ڈیر اہم ایشو دا سوگ نے ایڈریس کئی بدی میں نے سوگ خبر ہے نہ کئی ددی دا وجہ نہ زیاد سٹوڈنٹس چی کم دین آگی تا انزائیٹی آگا پر ڈپریشن خکاری آگا دا مینٹل ایشوز خکار شی فیملیز چی سمر ایکسپیکٹیشنز وی آگا خلق نشی پورا کولے لکا فیملی پتا بانی خرچہ کئی تا ایرا لے گلے استانا داغی غٹ غٹ توقعات یا آگا چی تکل راشی انویسٹائی تا تخپل کوشش ہم کے دا کوشش باوجود ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چکل تا ڈگری والی نو ستا ڈگری دا مارکیٹ ویلیو نہ پورا کئی چی ستا ڈگری دا مارکیٹ ویلیو نہ پورا کئی نو ستا د فیملیز چې کوم ایکسپیکټیشنز ستانه هغه تا پوره نکلو چې تا پوره نکلو نو تا ته ځان یو ناکام انسان ښکاره شو. نو د دغې د یرې د وجې نه خلک بیا ځانونه ختموي څوک ډرګ یوز کوي څوک داسې لارې اختیاروي چې هغه تیښته وکړي د ژوند نه او هغه دغه چیلنجز نشي فیس کولی. په دې کې درېیمه خبره او اهمه خبره هغه دا ده چې فاینانشل ایشوز دي خلکو ته ډېر په مشکل یو سړی راشي هغه دلته په یونیورسټۍ کې اډمیشن وکړي هغه بیا خپل ضروریات ډېر په مشکل پورا کئی.
دا پاکستان دا ټولنیزو او ذهنی روغتیایی مسائلو جرنال جے پی ایس آئی ایم د لیڈرنگ ہسپتال پمرست جوړ د کال 2015 په خپل څېړنیز راپور کې وای په خیبر پختونخوا کې د خزو ترمنز د ډیپریشن کچا لوړه ده او خزی د ډیپریشن له ناروغۍ څخه تر ناری نو ډیر زوريږي. د څېړنې لمخه په خبر کې د لیډرنگ روغتون هاغو ناروغانو کې چې د رواني فشار له امله معاینه شوی شوخه 15% خزی او 20% نارینه د ډیپریشن له نخو سره مخ دي چې پکې زیاتر شمیره د هاغ زنانو ده چې د حمل مشمول نور ناروغو کې اخته وي. د سیړنې د ټیم له وینا سره سم د خزو د لوړ خفګان لاملونه په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزې تعلیمي محرومیت ټولنیز نابرابري او کورنی فشار دي. پاچا صدق کی د نشو درملنی او مخنیوی مرکز یوی مشری او سائیکالوجیسٹ سبا خان مشال ریڈیو تو ویل چې په خاری سیمو کې د ډیپریشن پیښې زیات دي خو په کلیوالو خزو کې دا ناروغي ډیر وخت نه پیژندل کیږي ځکه ډیره خزي د درملن لپاره روختون ته نزي.
پدې کې خو خاندانی مسلې هم دي اکثر په خاندانونو کې د رشتو مسلې ډېر راځي جنگ جګړې وغیرہ د دې وجې انزایټي او ډیپریشن خو ځکه ډېر زیات راځي
انټرنټل ډیپریشن وي په دې حالت کې چې د انسان مطلب هورمونز چینج شي او مطلب کور غریلو مسئلے مسائل شي اغي پریشانیاں شي کور یا خاندان د وجې اغي ته سپورټ نه ملاويږي نو د دې زیات تر خزه چې د ډیپریشن سایت ته لاړ شي او د دې مطلب پته به څنګه لګي نو په دې کې علامات د سی وی کنه چې د خزه ته زیات تر خفوي جړا ورته راځي خوراک خو به کم شي چړچړاپن پکې راشي او هغه ته د خیالات راځي چې بس ځان ته او ماشوم ته زه مطلب نقصان رسوما یا مطلب رسول غواړي داسې خیالات ورته راځي نو فورن به داسې کسان چې دی بیا سایکیاټرسټ یا کلینیکل سایکالوجیسټ ته به ریفر کوي چې هغوی د دوی بیا کاونسلنګ وکړي. هغې نه بعد چې کوم ډپریشن وي نو هغې ته پوسټ پارټم ډپریشن وي دا چې کوم ډپریشن وي که نه نو دا د ماشوم د پیدایش نه بعد وي صحیح نه او دا داسې نه دا لږ کافي ټایم پورې په هغه دوران کې د هغې خپل ایج دومره کم وي او سر مطلب د کور ذمہ واری شي ماشوم پیراشي نو زیاتره پرگننسی نه بعد چې کوم مطلب پیدایش شي نو هغه نه بعد چې دا کوم ډیپریشن سایت ته ځي نو دا ډیر کافی ټایم پورې او دا ډیر زیات سیویر هم وي.
د طب ماهرین وايي په پاکستان کې د روان ناروغو ډاکټرانو کمښت جدي ستونزه ده. د هیواد 2 کروڑ خلکو لپاره یوازې لسکم سل ډاکټران موجود دي د نړیوال روغتیا سازمان وایي چې باید په هر لس زره خلکو کې یو ډاکټر وي. اوس مهال په پاکستان کې 5,50,000 ناروغانو ته یوازې یو ډاکټر رسیدي شي چې ډیر کم دی. دا حالت د ناروغانو لپاره ستونزې جوړوي ځکه هغوی زر درملنه نشي ترلاسه کولی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا دا مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.